way. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیرانو ولسی جرګې ورغوښتي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. ارزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جومات ملا په دې خطر وژلی چې په پټه لارې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د وسلوال طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي دي. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو رئیس له چینارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې ده. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي. دا خبره د امنیت قومندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا پیښه تیر ماښام په جرلوخ کلي کې شوې ده. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول. دغه ستورمزلي به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو.
نوري اسنوري ولاند خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو نیس پروګرام ته په ژوندۍ توګه د کابل استودیو خبريږي. کرام الله کرام دغه پروګرام مخته وړي. موضوع هم ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پیل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایه کله ورکول کیږي. د بهرنۍ چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنۍ چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د مالی سرپرست وزیر او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال درې هغه وزیرانو چې نن یې خپل برنامه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. ولسی جرګوای چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکي پنځ شنبه ورځې پورې به دوی خپل برنامه د شورا غړو ته تشریح کړي. د نن د 25 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان بوت وانی کی چې د 600 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کې دوه اندېښنې د غشان د وزیرانو ابن دیو شمیر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو پاړه باندې مونږ بنن پم دي خبرونه کې هم دي ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کوو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامه تشریح کړې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د غشان مسعود اندرابي د کورنیو چارو، او عبدالهادي دی ارغندیوال د مالی د وزارت د پاره نوماند. تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامه مو واوري دي، څومره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه د منتظر او چې د افغانستان کابینه معرفي شي بشپړ شي. لبد مرګ چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسناد او د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر د جنیوا کانفرانس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری طبیعتی تیری دا هوی هغه کاری وړتیا تیری دغه بهیر نه اوس پراوتو دی. او نن اوله ورځ مو چې دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته رالله هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پوښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرحه او پلان شي. همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالي د زورواکو د غلو د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسی چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب څخه پمدي مسایلو باندې بغږی گو. دغه هغه کاری کړنلارې کله کړه د ولسی جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو لډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد چیرل شوې دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامه تشریح کوي او بیا په کومه ورځ ورته د رای او صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باول ځلې چې ټول کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه وشوي. نو اصل چې خدا ده چې باید په دغه یوه ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودل شي. خوچون که څه لري شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپل کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانی او د گزارشونو او د خپل کاری پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رای صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په دې ترتیب دراتونکو اونۍ زه فکر کوم چې دراتونکو اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي کوي یو برخه به مشته.
ډیر زه تمننه کاری اپ سپتا ستبیر تر اگرزو محب شریف را سلام د ټلیفون په لیکه باندې راغله. د شریف صاحب ستړي مشي څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګي هغه نور دورو ته په کتلو سره چې د وزیرانو ته درایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانیږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخه ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رائے ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټه ورته تر هر څه مهمه وي.
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. لشک پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په خوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وته که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ و. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي، او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانشي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالی سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونوځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څېره بدله شي او په ځای بل کس راوستل
شي. شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو، کاریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا ولتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشي او یا پچاچونه کړې ده، یو داسې توکي رالېږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله که داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي، بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د سینیوا کانفرنس په تصویر کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ در کوم چې اکثریت برخه به
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیوالۍ او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلی، ولې د فساد کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه اوسنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ، نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان په کیسه دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور ته درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د یعنی دا بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړئ په هماغه ورځ یې درته وایم چې دلته نو خبره د وړتیا او استعداد نه ووته، او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب، که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته مې اشاره وکړه، که پلوی اړیکی په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د ځینو اداګانو لمخي او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي سونځي با جریان پیدا کی کنه؟
دا شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بې پرې افغان په شکل باندې، دا وایي چې کچیر کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایې تر لاسه کوي، هغه دسی کسان نیوی چې هغه د افغانستان دی ولس درتا رښتینی دواوی او یا لختر لگا، یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شوی وي. که په دې کې زیاتای دسی کسان نیوی چې هغه د ولس په درد ونه لګیږي، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او دسی شای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره هم دا ده، یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي، او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي، هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چا ته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دغه څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دای دی ګډ کور په شکل ګوري کې واځي دی وقوم او یو تنظیم او یو سمت او یاد خپل پیسې چې لګولي دغه پیسې بیرته پوره کول ته لیواله دی؟ دا به وخت ثابت کی.
او شریف صاحب، نو غوښتنه مو ساده د وکیلانو نه
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا ده، د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي، که په هر قوم پورې مربوط وي، په هر ژبه پورې، په هر سمت پورې، تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رائے ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچیر دغه سی او شی وی نو حبیب خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې د واکټلی
کریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د سنزو باندې لګوږي کوم ډول سنزه پکې موجوده وي او دغه شان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
دا اساسی قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري یعنی دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولې صلاحیت ورکړي دا برخه هم چې دلته دا اړوند د کمیسیون پورې د موضوع راځي کی خبره د اسناد او د عامه کمیسیون غړی مچ د ټولو کاندید وزیرانو اسناد هم سیړلي دي لبه د مرغ په زینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم هیڅ کړی ده بیرته یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده په دې برخه کې وضاحت راکړي وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کله من په باور ته زه درته ویل شم چې من هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته
کوم ډول
لوړو مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماسره یو د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي نو چې دولسم سند ونه لري پونتون د کم طریقه وې یا یو څوک داسې و چې تر لسمې ویلې او هغه ورته بیا مادر کړي او یو پلمو بهانه ور جوړ کړي و چې د یو تخصصي امتحان ور کړي دی او دغه نو سند دی وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیان دا تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارن والی کار شي باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېر په ټینګ کړو ځینې ان تر دې فورمېم جوړ کړی ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه و چې یعنی په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبره اداره د تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري
خو کاریاب سپ تبن تاسو به شواهد هم درلودل د دې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک
بالکل زمونږ ورستۍ مرجع محمدادی چې دا غوینه پښتنه او رسمي تي او کنه په کراتو هغه اسناد کې چې زمونږ شک او تردید پکې موجود وو دا غه د فارم 3 یا 4 واره وزارتونو ته اسناد لیګل دي 13 ورځم چې ورستۍ د تصمیم ورځ د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګ د دواړو وزارتونو موینان د شهادت نامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغوښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاست راګرځو شریف صاحب د کریاب صاحب د امدغه خبره ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت امدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼي ک په دې برخه کې د څېړونو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخ خلاصي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول د اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شي هغوی ورته تایید کړي دي نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي. او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه دروېزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بېرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سې غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره مو جوړ کړی دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي. نو هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولی د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دای کار وکولی شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه دا ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه طبیعته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي، زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي. کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه څه کسانو ته رایه ورنه کړي، زه فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي، د هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښي او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړې وي. هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غی تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل کېږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوی، د ټولو سیړل شوی، د درویشت نوماند وزیرانو کنا تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کېږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه وو چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوا یا درې واري دا غوی اسناد بیا ونه تیړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي وو وزیران پرون پاتې وو چې دا غوی کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او دا غوی هم نن یې هغه وروسته بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامې او بیانیې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي او نن درې نوماند وزیرانو هر ورځ په اوسط ډول څومره نوماند وزیران به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بلې ورځې ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کېښودل کېږي که نه د هرې ورځې په اخر کې؟
نه، وروستۍ ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده. له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی عوام تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه اغول سړی ته هم یا ول وزیر ته نوماند ته رای ورنکې. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي لپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته دغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکړي، بیا به د وروستۍ ورځې
ډیر زیاته مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. لتاسو هم مننه چې دا خبرونه مر سره تر پای واوریده او په دې برخه کې مر سره زغم وکړو. کور مودان تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست رو جوړاو بریالي اوسئ.